کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم تاسو جوړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا شي چاري. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان تیر شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدا ترڅنګ دا خبره وکړه چې متحد ایالتونه په افغانستان کې داعش له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي، خو جان کربي داونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادو سره کوي او کله یې پیلوي. په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو داوو او لانجو د حل فصل په خاطر د قومي مشرانو او دیني عالمانو یو شل کسیز کمیسون وګمارل شو. د لوی پکتیا په دې څلورو ولایتونو کې له پیړیو راهیسې د قومونو او خیلونو ترمنځ د غرونو، ځمکو، دښتو او څړځایونو پر سر داوې او لانجې موجودې دي چې کله ناکله د وسلوالو شخړو او یو بل لوري ته د مرجوب لید اوښتو لامل شوي دي. چارواکو ویلي دي که چیرته د شتمنیو پر سر د قومونو ترمنځ لانجې رامنځته کېدې، مخه به یې نیول کېږي او دوی هیله وکړه چې له جوړ شوي شل کسیز کمیسون سره د ولسونه مرستې وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران وریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوه اونۍ مخکې هم سختو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې له شلو زیات کسان مړه کړل، سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیزه ځمکه یې خراب کړه. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی وای روسي ځواکونو د اوکران په ختیځ کې حملو ته زور ورکړی او د ده په وینا د دونباس سیمه یو مخ ویجاړه کړې ده. زلنسکی پرون ناوخته په یوه ویډیوي وینا کې روسي ځواکونه د اوکراینیانو د وشلو لپاره په هڅه تر ممکنه حده په تاوان اړولو او نسل وژنې تورن کړل. زلنسکی همداراز وویل چې پرون د بریتانیا له صدر اعظم بورس جانسن او د اروپایي کمیسیون له مشر اورسلا وان دیر لین سره د مالی مرستو، د کرنیزو محصولاتو، د صادراتو او په ازوفستال فابریکې کې د اوکراینی ځواکونو په اړه خبرې وکړې. په شمالي امریکا او اروپا کې روغتیایي ادارو د بیزو چیچک په نوم د یوه نادر وایرس پیښې تایید کړې دي. دا وایرس چې د افریقا په ځینو سیمو کې اندېښنې پیدا کړې وي، په وروستیو ورځو کې په بریتانیا، اسپانیا او پرتګال کې هم تشخیص شوی دی. د چهارشنبې په ورځ کاناډا هم ویلي وو چې په دغه هیواد کې د 1300 مشکوکو قضیو په اړه څېړنې روانې دي. د بریتانیا د روغتیا ادارې پرون وویل چې هلته په دې وایرس 9 کسان اخته شوي دي. د امریکا په ماساچوست ایالت کې هم یو تن چې کاناډا ته سفر کړی و په دې وایرس اخته شوی دی. د بیزو چیچک ناروغي د زکام په شان نښې لري او په طبي د عضلو درد او همدارس د لاسو پښو په پړسو پیلې شي، وروسته پر بدن تڼاکې راڅرګندې شي. او سجد راډو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش احتمالي ودې ته اندېښنه ښکاره کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون منحلېدو ناهیلي کړی. د طالبانو ویاند وایي چې ستونزه په بودیجه کې ده.
څنګه چې کوم حکومت د بودیجوي ستونزو له امله څخه سي د هیواد ته باید اړین خدمات عرضه کړي.
په روزګان کې مو د پستو د هغو باغونو له حال خبرو چې څو کاله مخکې نیالګي نیال شوي وو.
وسادی حاصل تر رسیدلې ان شاء الله ښه حاصل ورکړ دی. د تاریخ پر تلا ګټي ډیره دي ځکه مصرف یې لږ دی.
او په دې خبرونه کې په کندهار کې ورې زاکار بنسټ ماشومانو ته ګرځنده شوانځه یو کتابتون جوړ کړی. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي تیر شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدا ترڅنګ دا خبره وکړه چې متحد ایالتونه په افغانستان کې داعش له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. فیروزه عزیزي راپور لري.
په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د ودې په اړه د امریکا پرله پسې اندېښنې. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې وړتیا په دې کچه ده چې کولی سي د دوی ګټې وګواښي. د دغه وزارت ویان جان کربي د پنجشنبې په شپه د مې میاستې په 19مه نېټه په یوه خبري ناسته کې د یوې افغاني خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وویل، زموږ دریځ ښکاره او ثابت دی چې نه غواړو په افغانستان د داعش په ځانګړې توګه د داعش خراسان څانګې بیرته حضور وګورو. دوی لا دمخه شتون لري، مګر زما مطلب دا دی تاسو پوهیږئ د دوی په وړتیاو کې داسې وده لیدل کیږي چې زموږ ګټې به وګواښي او موږ چې څومره کولی سو دوی بل نږدې وڅارو. دی وایي امریکا به د افغانستان له لوري د دوی پر وړاندې بل ګواښ ونه مني او له همدې امله د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر وړتیاو کار کوي. هغه زیاته کړه، هغه څه چې موږ یې نسو زغملی هغه زموږ د هیواد لپاره یو بل ګواښ دی چې له افغانستان څخه راپورته کیږي او له همدې امله موږ به د دې ډاډ ترلاسه کولو باندې متمرکز پاتې سو چې موږ دې سره د مقابلې لپاره له لرې هم د مبارزې وړتیا لرو. ښاغلی کربي دا هم وویل چې دوی د داعش ډلې د څارلو لپاره د وړتیاو د زیاتېدو په تړاو له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. هڅه مو وکړه د دغه امریکایي چارواکي د اعدامو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی داعش ډله ځپلې او ډاډې ورکړی و چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد استفاده ونه سي. هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون یوه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې مې میاستې په 18مه پنټاګون د دفاعي معلوماتو په یوه برخه کې په افغانستان کې د داعش او القاعدې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمېدو سره داعش په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. د امریکایي چارواکو په خبره که د داعش خراسان څانګه له اوسني وضعیته ګټه پورته کړي، نو په راتلونکو 8 نه تر 12 میاستو کې به د امریکا په ګډون د لویدیز په نښه کولو لپاره د بهرنیو عملیاتو ترسره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاستو کې په افغانستان کې د یو شمېر وزونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په ترڅ کې یې لسګونه ملکیان وژل سوي او ټپیان سوي دي چې ډېری یې شیعه مذهبي افغانان دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویاند جان کربي په افغانستان کې د داعش احتمالي ودې ته اندېښنه څرګنده کړه. لی به خبرتیا وروسته مو د بشری حقوقو په تړاو د ملګرو ملتو له اندېښنې خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمشنر وای د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون منحلېدو ناهیلي کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت هم د موضوع ته خبرګون شولې او دای د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبانو ویلي د بشري حقوقو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی ستونزو او نوړتیا له مخې لغوه کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاتګ ګامې بللې دی. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نهیلي کړی ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغه دغه راز ویلي، کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یو داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړې چې وکولی سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یو مکتوب له لارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د ملي امنیت شورا، د ملي مصالحې عالي شورا، د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دارالانشاوي لغوه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي، ځینې داسې ارګانونه و چې په خبره اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانت هم غبرګون ښودلی دی. هغه پرون پر خپله ټویټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتګ بللی دی. بانت ویلي د بشري حقوقو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډېره ده. نوموړی چې دا مهال په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
طالبانو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو ولسي جرګې دارالانشاوي، د ملي مصالحې عالي شورا او د ملي امنیت شورا ادارې منحل کړي دي. څه شی د دې سبب شوی چې دا ادارې لغوه شي؟ د طالبانو له مرستیال ویان بلال کریمي څخه به واورو.
تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی چې کوم حکومت ته د بودیجوي هغو ستونزو له امله څخه چې د هېواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي، هغو مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات عرضه کړي. چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس محلی فعالیت متوقف وو، هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله، نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلي دي او که چیرې احیانا اړتیا پېښه شي وروسته هم بیا احیا کېدلی شي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داسې وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي، دغو ادارو ته ضرورت و. څه فکر کوئ کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې، له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی؟
د افغانستان په داخل کې چې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي، هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود، له خارجانو سره یې کړاو درلود، داسې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي.
ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو لوی انتقاد دا دی چې بشري حقونه لکه څرنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي، نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
اوس مهال د اسلامي امارت لره تک سره د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کومه نیمګړتیا او ستونزه نشته. په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقونو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې رسیدګي ورته کېدلی شي، ولې ما مخکې یادونه وکړه، بیا هم که چیرې احیانا و دغو کمیسیونونو احیا کولو ته بیرته اړتیا پېښه شي، هم کېدلی شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د وړاندې د اوکراین په اړه باندې اوریدل شي. وبخښي، اوس د اوکراین په اړه وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم تاسو ته لرو، او دا یادونه وکړم چې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام د ایچ آی وی ایډز ناروغي لپاره ځانګړی شوی دی. متخصص ډاکټر به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي پیدا شوې ده، او ځینې راپورونه خدا وایي چې اوس هم په افغانستان کې دا ناروغي شته او پراخه ده. څرنګه له دې ناروغي خلک ځان ژغورلی شي او درملنه یې ممکنه ده نه ده ممکنه، د متخصص ډاکټر څرګندونې په دې اړه په خپرونه کې وړاندې اورېدلی شي. خو اوس اوکراین ته مخه کوو. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هېواد په ختیځ کې د روسیې لاندې بمبارۍ زیات شوي دي. په تېرو 24 ساعتونو کې په لوهانسک سیمه کې لږ تر لږه 15 ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځي عملیات لا هم دوام لري چې سخت ځاني او مالي زیانونه یې اړولي دي. بل لور ته د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي ماسکو شاید په دونباس کې خپلې حملې لا پسې زیاتې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسک کې لږ تر لږه 15 ملکیان داسې مهال وژل شوي چې پر سیمه د روسیې ړندې بمباري زیاتې شوي دي. د لوهانسک والي سرهی هایدای د جمی پورز ویلی لدې جملې 12 ملکیان په سیورو دونیسک شارګوټی کې وژل شوی چې د پوینه دروسی یو حمله په کې ناکامه شوی ده. سیورو دونیسک شارګوټی او لیسیچانسک شار هغه سیمې دي چې روسی پوځیانو په کې خپل عملیات پیل کړی دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي مسکو شای د بندري شار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپل حمله لا زیاتې کړي. د اوکران ځینې هغه مدافعان چې د فولادو په یوه فابریکه کې راګیر پاتې وو روانه اونۍ تسلیم سول. په جنوبي شهر زاپوریجا کې محلي پوځي چارواکو نن جمعه ویلي د څه باندې زرو هغو موټرو مخه نیول سوې چې د اوکراین تر ولکې لاندې قلمرو ته یې اوکراینیان لېږدول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی تېره شپه په خپل یوه ویډیویي پیغام کې ویلي روسیې د اوکراین دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. د اوکراین ولسمشر روسی ځواکونه تورن کړل چې هڅه کوي تر خپله وسه ملکیان ووژني او مالی زیانونه واړوي. هغه یو وار بیا روسیا په ډله ییزې وژنې تورنه کړه. د برېټانیا پوځي استخباراتو نن جمعه ویلي د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې احتمالا شاوخوا 1200 سرتیري تسلیم سوي وي. مسکو هم د پنځمه په ورځ ویل چې تر اوسه په دې فابریکه کې 1200 اوکراینی جنگیالي دوی ته تسلیم سوي دي. په تسلیم سوو کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې د راپورونو له مخې د اوکراین ختیځ ته چې د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دی لېږدول سوي وو. د برېټانیا استخباراتو په خپل ورځني راپور کې چې د دغه هیواد دفاع وزارت خپور کړی ویلي د اوکراین بې شمېره نور ځواکونه په دې فابریکه کې دننه پاتې دي. د برېټانیا د استخباراتو راپور وایي روسیا د آزوف سمندرګي د بندري شار ماریوپول تر نیولو وروسته شایي په صنعتي سیمه دونباس کې خپل عملیات لا شدید کړي، خو راپور وایي په دونباس کې یوار بیا د روسي ځواکونو ځای پر ځای کول شایي زیات وخت ونیسي، ځکه دوی باید په مهماتو او نورو تجهیزاتو سنبال سي. دغه روسي ځواکونه د آزوف سمندرګي په سواحلو کې د اوکراین له سخت مقاومت سره مخامخ سوي وو.
راپور کې مو واوریدل چې روسیې په اوکراین کې بمباری زیاتې کړې دي. د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې اوکراین ته د 26 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوسه اکثریت تایید کړه. دغې بستې ته 16 سناتورانو مثبتې رایې ورکړې، خو د مخالفو رایو شمېر یوازې 11 و. ټاکل شوې ده د دغو مرستو سند ژر تر ژره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن لخوا لاسلیک شي. تیرونی د کانګرس استازو جرګې دغه سند تصویب کړی وو. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې ده چې د بندرونو په بندولو له غلیدانی او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلنکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوې دي، او په خبره دا د دې لامل کېږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دي د هغه بحران لامل وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستلی شئ چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خبري شي. یو یادونه وکړم چې سبا ازادي ادبي فرهنګي مجله مهیروي دا خبرونه تاسو سبا اوریدلی شئ، پکې بیلابیل مطالب تاسو لپاره لرو. خصوصا د روزګان د باغونو په اړه یو مطلب راوخلو. په روزګان کې د پستې باغونه په حاصل راغلي. درې کاله مخکې د وې ماسي په مرسته په دغه ولایت کې د پستې باغونه کې شودل شوی وو. نور په دې راپور کې
محمد ولی درې کاله وړاندې پر خپل شل جریب مځکه باندې د یو ان جی او په مرسته د پستې باغونه جوړ کړي دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نوموړی وای دا ورزګانی پیستا شدانه او په مارکیټ کې شه بازار او شرانیون کې لري.
دا دوه درې کال کېږي بس دولت مو سره راکړل بل اخو مردا نه لاندې ښه شول بل په دا کار بس ور تخته دا غنځري دا پیسې دا بل دا پیسې کړو و اصل شه دی و اصل به نه مدي اصل خو یا دا ښه ګټه کوي کوک نه خو لا نه جو پښه دا دا پیسې نه مدي بل اخو دا وانسان خلک بشم چې نه دا تاریخ کوي بل په دا کوک نه وکړي دا پیسې وګونه شي ور کېږي کوک نه به نه کوي.
په اورزګان ولایت کې د لومړی ځل دی چې د پستې باغونو څخه بزګران د حاصل اخیستلو لپاره ورځ شماري. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پستې د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي، او اوس د پستې باغونو ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو نورالیش په خپل لاس جریبه مځکه د پستې باغ جوړ کړي. ازادي راډیو ته ویل چې د پستې د باغ ګټه تر کوکنارو زیاته ده.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې شدي وسادي حاصل ته رسېدلي انشاءالله ښه حاصل یې ورکړی دی او د تاریاکو پرتله ګټې ډېرې دي ځکه مصرف یې لږ دی کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نورې غوښتنې هم لرو چې دا د تاریاک په بدیل کې موږ ته هم نور داسې نیالګي راکړي لکه د زعفران تخم راکړي چې موږ یې وکړو بل شی نور طبي بوټي شته چې موږ ته د تاریاک په بدیل کې راکړي نو تاریاک به نور په زموږ په وطن کې کچه به ډېره کمه شي.
په اروزګان ولایت کې د پستې دغه نیالګي درې کاله وړاندې د یوې غیر دولتي انجو له لورې د کوکنارو د بدیل د معاشیاتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل سوي دي چې پر شاوخوا سل جریبه مځکه یې باغونه جوړ کړل.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د آزادي رادیو خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړی او په کندوز کې بیا سږ کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار شوانځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سنبال دغه عصري ګرځنده شوانځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده شوانځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یوه سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوښ دي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي. د سیار زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ لخوا پیل شوی. د قلم لار مدني ټولنه له کلونو راهیسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوی کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یوه تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومانو لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځی جوړ کړی چې تر نهم ټولګۍ به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي موادو په مټ زده کړې ورکوي. د قلم لار مدني ټولنې مشر متي الله وسا ازادي راډیو ته وویل چې یاد ښوونځی د خپلو رضاکار کارکوونکو په مټ جوړ کړی چې اغیز به زیات وي.
یو شمېر سیمو کې د کلونو څخه ګرځو هلته اوس هم ښوونځی نشته، ښوونکی نشته، تعمیر نشته. که موږ هلته ښوونځی جوړوو، ښوونکی راولو، تعمیر جوړوو، ډېر وخت نیسي او ډېر امکانات صورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی، د نورو مرستو اړتیا لري. موږ د همدې لپاره دا انګېزه وه چې افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولی شي. نو ځکه مې دا افتکار په خپل منځ کې د افغانانو لپاره په افغانانو په مالي ملاتړ رامنځته کوي چې هغه سیمو ته به تدریس رسوو چې دوی هلته مالیم نه لري، ښوونکی نه لري.
دغه ګرځنده ښوونځی چې غږیز سیستم، کتابتون، تلویزیون او پلمریز برېښنا مجهز دی په هر سیمه کې رضاکار ښوونکي لري چې ټول مواد د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسیږي. د قلم لار ټولنې یو رضاکار کارکوونکی رحمت الله برکزی وایي هڅه کوي په انلاین باندې هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمینه برابر کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 ښځینه دي او باقي 2000 کسان چې نه لري. موږ په خپل کوشش سره موږ په کور کې پلان د فارچ موږ انټرنیټ ته لاسرسي نه لرو. ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي، ته ویډیوګانې ماده کوو چې پلان آفلاین دي، پلازما ته راوړو د پلاش په طریقه دی وسر کیږي او دا غا تدریس تر زده کوونکو ته رسو.
په عین وخت کې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عطا الله او عطا محمد چې دغه ښوونځی په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال سوی وایي د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو په راتلونکي مثبت اغېز کوي.
موږ ډېر خوشحاله یو ځکه چې موږ کوچنیان بې تعلیم او خصوصا بې انجینې تقریبا دا د امارات سره راغلي دي. اته میاشت نه میاشت کېږي چې یوه نجلۍ ښوونځي ته نه ده تللې. نو موږ خوشحاله یو په دغه ښوونځي باندې
دي دا موږ د ماشومان د پاره دی د شبیک ور ساده د کلملا د پات سره سوي ده په دې باندې موږ ماشومان کنجلي کان پاندي دی د شبیکي
د کلملا ټولنی مسولان وایي د غسیار شونځي به کلی په کلی ګرځي او لز د کرپا ته حلقانو او انجونو ته بس د کلی ورکوي چې لازمایشت کار ورسته به د دغه ډول شونځي شمیر زیات کړي
پگران وطن کے دے پوہانے بن سمسور غاڑو من پگران وطن کے دے پوہانے بن سمسور غاڑو علم کور پکور غاڑو علم
ولسواکی
دوی دارے جی پا افغانستان کی یا لوچر کده بللار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای دي دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندز کې سږکال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالدارۍ وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سږکال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغه ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوو. موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرې نه سي هغه وطن ته راورسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بېخي زیات دي، کفایت کوي د موږ وطن ته.
د مالدارۍ د څانګې یو شمېر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غوایانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالدارۍ د څانګې متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده چې مثلا یو غوا کاکو وطنۍ غوا د هغه خوسۍ یو کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 1500 افغانۍ خرڅېږي او که چېره هغه وطنۍ غوا له یو عادي وطنۍ ځوانانه حامله در سوي هغه یعنی په 1000 افغانۍ د هغه یو کلن خوسۍ خرڅېږي، یعنی تقریبا 60000 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
د کندز ښار اړوند دی الچین سیمې یو مالدار اسدالله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضي دی، خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي.
شیر و ماست که از خارج میره فعلا بازارهای ما را کلا خراب کرده. و نمیتونه
دوا شیدیا و مستی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازار نو ته راولل کیږي زموږ بازار خراب کړای دی. که څه هم وطنی لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي، باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي.
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالدارۍ له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم، روزانه 300 لیتر
زه خپله 10 غواګانې لرم او هره ورځ 300 لیتر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوم. یو لیتر شیدې په 15 افغانۍ پلورم او په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ روزګار پر مخ وړم.
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالدارۍ هم مهم اقتصادي ارزښت لري، ځکه زیات شمېر کورنۍ په تیره کلیوالې کورنۍ د خپلو کورنیو یوه اندازه لومړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالدارۍ له لارې پوره کوي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
هلمند ولایت کې غنم پر سیدو دی دلته خلک تجاران دی هلمند ولایت شهر په دروازو کې ناش او غنم رانی سي په ګرانه بیا په شهر کې د نننه غریبان خلک غنم او ته ډیر ضرورت لري منګر غنم او بیا ډیر جګی دی نو دولت نه دا غوښتنه چې دا نرخ خپل په سر واخلي او دا غنم بیا ډیر لوړ نه شي ځکه تجاران یې د زیرمه کولو دپاره رانی سي او بیا به هغه سره لوړه ده لکه چې تېر کال کې وه.
زه بشیر احمد ارمان د هلمند ولایت نه د دې ولسوالۍ ستاسو د پیغام پرېږدم. دغه د په دغه هلمند ولایت کې ډېر زیاته خوراکي مواد چې دي زیات ګران سوي دي. موږ طالبان د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو برغنامې ورته وټاکي یو بیې ورته وټاکي حتی د یو سل غوړو لس لیټره سل غوړو بیې تر څلور زره کلدارو یا څلور نیم زره کلدارو پورې رسېدلي.